1-12-41-38 تکرار
لاس بجشوی السلام علیکم قدر من اوریدونکو یوی بلی یو ساته خبرونه تمو هرکلای کوم د خبرونه ز احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم د خبرونه پر راپورونو کې باور دی چې افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان له لاسه رسمن شکایت کړی د ملي امنیت ادارې له پخواني مشر رحمت الله نبیل سره د هیواد پر روان امنیتي وضعیت او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو ځانګړي مرکه هم خبرو د ازادي رادیو 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی به هم په همدې خبرونه کې واوري خو له هر څه مخکې خبرونه ناجیا ساپي اوروي
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې پر داعش وسلوالو هوایي برید کړی افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان پر ضد رسمي شکایت وکړ او د یمن روغتیایي او پوځي سرچینې وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ځواکونو پر یو مارکیټ بمباري کړې لږ تر لږه شل ملکیان او شپږ یاغي جنګیالي وژلې بشپړ خبرونه چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې پر داعش وسلوالو هوایي برید کړی چې درې تنه داعشیان پکې وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د ولایت ویان اتولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي داعشیان ټول بهرني وګړي دي نوموړي وویل چې دغه حمله تېره ورځ ناوخته د چین ولسوالۍ اړوند د مامن درې په سیمه کې شوې ده افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان پر ضد رسمي شکایت وکړ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د پاکستان پوز په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان پر ارضي تمامیت تیری کړی او زیاته کړه چې پاکستان په دې ترڅ کې څه باندې 1300 ځلې پر سرحدي سیمو د توغندیو حملې کړې دي سیقل پاکستان له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ او د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې په برخو کې په پاتې راتلو تورن کړ خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي مرستیال نبیل منیر پر خپل هیواد د افغانستان تورونه بې بنسټه وبلل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره نن په یو غونډه کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي په دې غونډه کې به د ولسمشر ترڅنګ اجرایه رئیس د مالی وزیر بهرني مالی مرستندویان سفیران او نور چارواکي برخه لري د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې پر دې مسله نن شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کوي
د راتلونکو ټاکنو لپاره مجلس لرو کوشش کوو د انتخاباتو نیټه د غونډې نه انشاءالله معلوم سي بیا هغې نه وروسته موږ کوشش کوو چې خپله د افغانستان خلکو سره نړیوالو سره د انتخاباتو نیټه اعلان
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که بودیجه ورکړل شي له سره د وزر انتخاباتي مرکزونو ارزونه کوي د دغه کمیسون رئیس وایي هڅه کوي هغه انتخاباتي مرکزونه چې په شخصي کورونو کې دي روغتونونو ښوونځیو او نورو عامه مرکزونو ته انتقال کړي د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په افغانستان کې د سوداګرو د تختونې لړۍ لا هم ادامه لري د دې خونی مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل تیر لمریز کال 15 سوداګر تختول شوي وو
تیر کال کې موږ تقریبا 50 د سیل لرلی او سا کال شاید چال اخر به د اتیاو نه اضافه به سا کال هم دا و د سیل د ننګرهار او کابل او هرات او مزار او قندهار کې حتی په خوست کې پنځوس کې هم یو د سیل موږ درلودلې
خغلی الکوزی وایي زیات تختول شوي سوداګر د پیسو په بدل کې خوشی شوي او دولت توانېدلی چې لږ شمیر سوداګر د تختونکو له منګلو خلاص کړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم د ایرلند په وړاندې درېمې مسابقې ته هم چې سبا یکشنبه کېږي پوره چمتووالی لري افغانستان له دغه هیواد څخه د روانو لوبو په لړ کې خپله دویمه مسابقه پرون وګټله د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل تر درېمې مسابقې وروسته افغانستان نورې لوبې هم په مخ کې لري
سبا ته زموږ درېمه سیالي وي ده چلاوریز سیالی البته سیریز مش په ناموسو بیا به کوشش کوو چې هغه درېمه سیالي هم په ښه نظم او ډیسپلین سره پای ته ورسو د دې نو وروسته به بیا 500 سوریز سیالی ته چې 15 سیالي دی هغه ته به همدګی نیسو او یو څلور ورځې سیالي لرو د انټرکانټینټل کپ البته په 28 د مارچ باندې شروع کیږي
د افغانستان او ایرلند په وړاندې دغه مسابقې په هند کې روانې دي د روسیې تاس خبری آژانس اعلان وکړ چې د ترکیې له اناتولیا خبری آژانس سره یې د همکارۍ موافقه لاسلیک کړې ده. د راپور له مخې دا موافقه پرون په هغه غونډه کې لاسلیک شوه چې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه. راپور زیاتوي چې دواړه آژانسونه به د شوې موافقې له مخې له یو بل سره د معلوماتو او تصویرونو د راکړې ورکړې په برخه کې همکاري پراخه کړي. اناتولیا د ترکیې تر ټولو لوی خبری آژانس پر 1915 کال د ترکیې د لومړي ولسمشر مصطفی کمال اتاتورک په وخت کې رامنځته شوی. تاس خبری آژانس هم په 1915 کال کې فعالیت پیل کړ او تر نن ورځې پورې د روسیې د حکومت تر ادارې لاندې فعالیت کوي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پرمختګ خبر ورکړ. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په یو کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د نړۍ د مهمو بحرانونو په حل کې به په ګډه کار کوي. ښاغلی پوتین او اردوغان د سوریې او عراق د شخړې پر حل هم بحث وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو کنفرانس ته وویل:
موږ د روسیې او ترکیې د ځانګړو خدماتو او د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ د ترلاسه شوي تعامل اندازه ستایو.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو په خپلو کې د سوداګرۍ او تجارتي اړیکو پر پراختیا او د تروریزم په وړاندې پر مبارزه هم بحث وکړ. مسکو ته د اردوغان دغه سفر ته له کرملین سره د اردوغان د اړیکو د پیاوړتیا د فرصت په سترګه کتل کیږي. په وروستیو کې لویدیځ سره د انقرې اړیکې خړې پړې شوې دي. د یمن روغتي او پوځي سرچینې وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ځواکونو پر یو مارکیټ بمباري کړې. لږ تر لږه شل ملکیان او شپږ یاغي جنګیالي وژلې دي. دغو سرچینو پرون وویل الوتکو د سره سمندرګي خوخه بندر ته نږدې هغه موانع په نښه کړل چې د شیاګانو حوثي جنګیالیو ورباندې څارنه کوله. د دوی په وینا حوثي جنګیالیو یو مارکیټ ته پناه یووړه چې ورباندې بمباري وشوه. او د کاسو پولیس وایي دوه کسانې وروسته له هغې ونیول چې د څه باندې 2 میلیونه یورو پر تخت ورڅخه جالي پیسې ترلاسه شوې. دوی چې له البانیا څخه د بالکان دغه هیواد ته روان وو دغه پیسې د موټر په ټول بکس کې ځای پر ځای کړي وو. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. وابوري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پرون امنیت شورا ته وویل پاکستان په تیرو 2 میاشتو کې 3 ځلې د افغانستان پر ارضي تمامیت تیری کړی. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس د کابل د وروستي برید په مسله کې پاکستان ته ګوته نیسي.
دغه حمله چې سردار داود خان شفخانه کې وشو یو مشترک کار د افغاني شبکې د آی اس آی دی.
د پاکستانی پولیسو لخوا په پاکستان کې د افغانانو او پښتنو د ځورونو پر ضد پرون ټول ورځ د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې اعتصاب و. تښتونکو او د انسانانو د تښتونو پیښو افغان پانګوال سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه مو د سوداګرۍ د خونو لمرستیال سره خبرې کړي.
زمون سوداګر زیات تشویش نه دی نه لري چې اختطافګر ونیول شي هغه به بېرته خوشي کېږي د محکمو یا د عدلي او قضایي اردان د طرفه نه.
په وروستۍ برخه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپرېږي چې د نري رنځ یا توبرکلوز په اړه بحثونه پکې اورېدای شي. سمو غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره د هیواد غښتلي سیاسي او نړیوال مالی ملاتړ ته اړتیا لري. تادامي چې یماماتو د خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړه. هغه وویل د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا خرابۍ په اړه ژوره اندېښنه شته. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پاکستان د افغانستان په ناامنیو کې په لاس لرلو تورن کړ. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې غونډه د افغانستان پر وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غونډې په پیل کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل. په دغه هیواد کې د جمعې پر مهال هم وسلوالې نښتې روانې وې. تدامي چې امموتو زیاته کړه د هغو راپورونو په اړه سخت اندېښمن دی چې له مخې یې په افغانستان کې ښایي د پسرلي په موسم کې هم جګړه په شدت دوام ومومي.
د افغانستان د خرابیدونکي امنیتي وضعیت په اړه لا هم ستره اندېښنه سته. د ژمي له سړو میاشتو سره سره د 2018 میلادي کال په لومړیو کې وسلولو جګړو بې له دې چې کمې سي ادامه ومونده، زه د هغو راپورونو په اړه سخت اندېښنه لرم چې پکې ویل سوي په راتلونکي پسرلي کې به هم جګړې په شدت ادامه ولري. د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره دې ټولې هڅې وسي. باید په دغه هیواد کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو د حضور په اړه هم خبردار واوسو. د زیاته کړه د افغانستان د امنیتي ګواښونو له منځه وړلو او اقتصادي ودې لپاره کابل غښتلي سیاسي او نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې د تیر میلادي کال ملکي تلفاتو ته اشاره وکړه او د ملکیانو پر خوندیتوب یې ټینګار وکړ. تدامي چې یاماموتو زیاته کړه د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالی د دې سبب سوی چې په 2018 میلادي کال د داخلي بېځایه سو کسانو شمیر ډیر زیات سي. د د پوینا ټرمینالډی کال ځباندی 1450 افغانان بی ځای سی بی دی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د امنیت شورا په پرونی غونډه کې له پاکستانه شکایت وکړ. محمود سایقل ویل د پاکستان پوځیانو په تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو واري د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرای کړی او ډیورند کرښه ته څیرمه د افغانستان پر ختیځو سیمو ځباندی 1300 واري د درنو وسلو ډزې کړې دي. شغلی سایقل
From January till today we recorded
La January میاشتې تر ننه مو د پاکستان د پوزي ځواکونو لخوا د افغانستان پر قلمرو د سرغړاونو 95 موارد چې درې واري زموږ له فضايي حریم څخه سرغړاوني هم پکې شامل دي ثبت کړې دي. له پولي هاخوا مو د توپونو 1315 دزي هم ثبت کړې چې په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ جوړ له اوښته ده. د سړې ژمي په نیمایي کې له کابل په ختیځو ولایتونو کې 415 کورونې بي ځای سوي او ځنګلونو مو اور اخیستای دی. شغلی سایقل په خپلو خبرو کې پاکستان له افغانستان سره د صادقانه همکاري په نه کولو تورن کړ. دوی ویل چې اسلام آباد د ټوریزم او سختریزو وسلولو په وړاندې هم جدي مبارزه نه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي مرستیال نبیل منیر پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل.
We reject the baseless allegations made against
هغه به بنسټه تورونه چنن سهار د افغانستان د استازي لخوا ولګول سول ردو وره بداوی د دې پر ځای چې د افغانستان حکومت خپل داخلي مشکلات پر نور ورتپی خپل پراخولانجو ته دی خپل حل لار پیدا کړی. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سولې په پروسه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. دو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ پر زیاتېدو اندېښمن دی او غواړي چې دغه لانجه د خبرو له لارې حل سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ویل چې پاکستان په تیرو دوو میاشتو کې څو ځلې د افغانستان پر ارضي تمامیت تیری کړی او ښاغلي محمود سایقل د افغانستان دایمي سفیر او استازي د پاکستان پر ضد رسمن شکایت وکړ. پر پاکستان او د پاکستان پر پالیسیو د انتقادونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت په پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وای هغه ډله چې په افغانستان کې ځان داعش بولي د داسې پیچلو حملو وړتیا نه لري لکه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون چې وشو. ښاغلی نبیل وایي دا ډول حملې یوازې په افغانستان کې د پاکستاني استخباراتي ادارو لخوا رامنځته شوې بېلابېلې ډلې په ګډه همکارۍ ترسره کولی شي او مسؤلیت ځکه داعش ته راجع کوي چې دا ډله په سیمه کې یوه لویه او تر ټولو نورو ډلو خطرناکه وښیي. د سردار محمد داود خان پر روغتون حملې چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه 50 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. خغلی نبیل له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل د طالبانو او داعش ټیټپوړي وسلول ښایي په ځینو سیمو کې د وړو ګټو پر سر په خپلو کې اختلاف ولري، خو د مشرانو ترمنځ د افغانستان د کمزوري کولو لپاره په هڅو کې هیڅ اختلاف نشته او له یو بل سره همکاري کوي. آیا په افغانستان کې د داعش وسلوال د دې ډول حملو وړتیا لري؟ د طالبانو او دې ډلې ترمنځ اړیکې د دوستۍ دي او که د دښمنۍ؟ دا وسلوال د سوریې او عراق له اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره څومره اړیکې لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې اجمل اند په یوه مرکه کې له ښاغلي نبیل سره شریکې کړې دي. ښاغلي نبیل په پیل کې د داعش ډلې د رامنځته کېدو او څرنګوالي په اړه وویل.
هغه داعش په افغانستان کې فعالیت یا د خراسان د ډلې په نامه نه د دې توانمندي لري، نه دومره نفوذ لري. دا ما د حقانی شه که چې مستقیما د آیسایت هغه هندله رو یا هغه څوک چې دوی هدایت و یا دستور ورکوي د غود در لاندې کار کوي. زه هغه تجربه د امنیت ملي تاسته وایم، یعنی وار ورده شوی ده چې وی ولایت کې یا که دا رقم حمله شوی د کل شورا تعیین شوی والی د طالبانو نامنهاد والی هغه په دغه حمله باندې نه دی خبر، یو د بل نه کړي چې دغه حمله خو موږ نه کړي چا کړي. نو دغه حمله چې په متاسفانه په سردار داود خان هغه کې وشوه، شفخانه کې وشوه، دا یو مشترک کار د حقانی شبکه د آیسای دی او دوی غواړي په دې رقم باندې نور نیابتی دلی چه اگه خراسان یا داعش در افغانستان در پاره دی اگه تقویه که او دقیقه استخباراتی تکتیکونه دیر زیاد خواکم استفاده سرقم یا تروریستی دل زر مشهوره که او زر یه دیگه هلکو از هانو که پساب زای پزایی که چه در دل خطرناک دل غط دل ده
دی تاسو دی مخکینه خبرونه داسی سرگندیگی چی وسلوال طالبان داعش په نوم باندې دا کومه ډله چې موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو، دا سره ډېرې مختلفې نه دي او ټولې له یوې سرچینې نه په اصطلاح خړوبېږي. نو بیا ظاهرا د دې دواړو ډلو ترمنځ دا د سختو جګړو او اختلافاتو رپورټونه چې ورکول کېږي، په دې اړه راته وایي، آیا طالبان او دغه د داعش خراسان ډله خپلو کې دوستان دي او که دښمنان؟
برنامونه خبر نوی، یعنی جنگی قوتونه چې په منطقه کې حضور لري اکثرا هغه په وړو وړو ګټو باندې یو بل سره جنگی، او دا نوی خبر نه ده. اکثرا وینو چې طالبان خپل مابین کې سره جنگی دلی دي، فرضاً یعنی دا شی سابقه لري. اما اصل کې مطلق خصوصا زه په دې باندې په یقین باندې ویلی شم چې دا یو بله نیابتي ډله ده چې پاکستان یې غواړي د افغانستان په چارو کې مداخله وساتي. او که تاسو د اوس وضعیت ته وګورئ، فرضاً د شورا په جنوب کې ډېر هغه لري بسب لاسرسی لري، لاسبری دي، د حقانی شبکه زیاتر په لوی پکتیا منطقو کې ډېر برلاسی دي. په شرق کې دوی کوشش کوي چې داعش ډله مسلطه کړي، یعنی تقریبا داسې ویلی شو چې دوی کوشش کوي د افغانستان د نیابتي ډلو تقریبا 15 حوزو باندې تقسیم کړي، او ده نیابتي ډلې یو د بل سره پوره همکاري لري.
ښاغلی نبیل، د سوریه او عراق له وسلوالو سره یا د سوریه او عراق د اسلامي دولت کومه ډله چې ده هغې سره تاسو دا د خراسان په نوم باندې چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې فعالیت کوي اړیکې څه ډول ارزوئ؟ آیا د دوی ترمنځ واقعي اړیکې شته دي او کاسې ظاهرا داسې ښکاري چې اړیکې لري؟
دا ډله چې جوړه شوه په غوشپو کې خپله د طالبانو په کوټې په شورا په مشرۍ کې د ملا عمر په بودن او نبودن باندې بحثونه شروع شول، او دوی دا شرعي لحاظ وایي چې یا خلیفه یا هغه باید عملا خپله ظاهر شي. ما باندې یو تعداد در طالبان چې په مشرقي ساحو کې و دوی سره هم دغه سوالونه پیدا شد، آیا بکر بغدادي په باندې ولي مشرۍ و باندې ومني که او د ملا عمر سره دوام ورکړي؟ هغې وخت کې دوی ډېر زیات تلاش وکړه چې دوی ځان مقتدر وښیي، او بعضې طالبان چې هغه سلفي ایدئولوژی پیروان و د دوی سره یوځای شول. اول شپو کې او تلاش دا و چې دوی وکولی شي چې سوریه د عراق سره که ارتباط ونیسي، مختلف دلایل باندې هم مالی کمک او هیڅ نه وه. دست اسناد و شواهد نشته دی چې هغې د هغې خوانه دوی سره یا کمک کړی وي، نو دا تقریبا یو مستقله ډله ده.
ښاغلی نبیل، په دې اړه که داسې چې دوی له هغې داعش سره اړیکې نه لري او ډېر په منطقه کې پراخ سیاستونه او پراخې پالیسۍ نه غواړي، په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې روسیا او ایران ظاهرا د دې ډلې نه په ویره کې دي او د همدې ویرې اړ کړي چې له طالبانو سره اړیکې ونیسي او خپلې دا اړیکې لرلې تایید کړي دي. تاسو د دې دوو هیوادونو د سیمې د لویو هیوادونو دغه ویره څومره پر ځای بولئ او توجیه کیدای شي که نه دغه اړیکې له طالبانو سره؟
لوبې ډېرې پیچلې وي، زه ډېر داسې معلوم نه شم چې په سب هر څه پاکستان خود توجیه کوم. متاسفانه په دې کې موږ هم لږ څه اشتباهات وشول چې دا ډله ډېره بزرګنمایي شوه یا غټه وښودل شوه. در سال که دغه شای پاکستان هستن غوښتل چې دله غټه وښیي. تاسو ګورئ د اوس هغه پالیسي اصلي پالیسي میکر یا پالیسي سازي ګروپ د طالبانو پاکستان په لاس کې نیولی، اما د خاطر چې د بین‌المللي فشارونه یا د افغانستان یا د نورو هیوادو فشارونه به ځان کم کړي، دې مسایلې کې روسیه هم تقریبا راګډه کړله او روسیه هم وکړه چې موږ د طالبانو سره کومک کوو د دې په خاطر چې داعش دوی ونیسي، او یا همدارنګه ایران په اصل کې دغه پاکستان غوښتل چې هم فشار په ځان باندې کم کړي او غټ لوبغاړي په دې مسله کې راداخل کړي. او که چېرې تاسو وګورئ په دا یو دوه کالو کې زیات تلاش دا شوی چې طالبان دا رقم معرفي شي، خصوصا آسیه یا روسیه ته یا ایران ته، چې ګویا طالب هغه جنداب خانه کړیش د نورو هیوادو ته دوی داخله و که دوی چه هر سواری پا افغانستان که واری. زبی هم ویلی شما چه ده هم جز ده یولو بوا از روسیه کلر ایلان کهویز دی طالبان سر مو همکاری که و ده ما پنزه شغلت اشتباه ده یا ایران ده ایلان کهوی داشت دوم را جدی خطر نده چه اگر راشی فرزن روسیه تا یا آسیای مرکزی تا ده افغانستان به طریق نه.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس رحمت الله نبیل و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کولې. ښاغلی نبیل وایي هغه ډله چې ځان په افغانستان کې داعش بولي د هغو پیچلو حملو وړتیا او توان نه لري، لکه څنګه چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه. ستاسو په نظر د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون د چهارشنبه ورځې حمله به چا کړې وي؟ په رښتیا هم داعش ډلې لکه څنګه چې ادعا یې کړې او لکه څنګه چې ښاغلی نبیل او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویلي، د حمله به د هغو ډلو لخوا شوې وي چې د پاکستان سره اړیکې لري. که اس ام اس را لیږئ نو حتما دا هم ولیکئ چې ولې تاسو داسې فکر کوئ، یعنی علت یې یوازې یو تورمه لګوئ چې دې ډلې به یا دې ډلې به دا کار کړی وي. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې د همدې خپرونې په دوام کې لاوریدونکو سره شریک کړو. او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې اجمل تورمان چمتو کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د تېرې اونۍ د وسلوالۍ حملې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د شهید سردار محمد داود خان پر روغتون برید یو ځل بیا د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه په لوړه کچه اندېښنې راپورته کړې. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، له دې برید سره روښانه شوه چې زموږ کشفي او امنیتي ادارې له ټولو ادعاو سره سره د داسې بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. سرمقاله لیکونکي په حکومت تند انتقاد کړی او ویلي دي چې حکومت له بدامنیو نیولې تر نورو سیاسي او اقتصادي ستونزو پورې د ولس د هیلو په تول پوره نه ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د اندېښنې مسله دا ده چې پر افغانانو دا ډول بریدونه دښمن د خپلو نفوذي کسانو په مرسته کوي. د سرمقاله لیکونکي په حواله، دا برید هم د دښمن د هغو کسانو کارو چې له پخوا یې د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون کې ځای پر ځای کړي ول او دا روغتون یې د برید موخه ګرځولې وه. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د افغانستان حکومت او د ملي امنیت ریاست باید په استخبارات او کشفی لیکو کې د دښمن نفوذي کسان په نخه او یادې لیکې ترې پاکې کړي. سرخط پلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه چې داعش وسله والې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر ځان منلی په خپله سرمقاله کې لیکلي، د افغانستان دفاع وزارت چې د تېرې چهارشنبې په ورځ یې پر روغتون برید وشو، په وار وار سره دا شعار ورکړی چې داعش خیال دی یا هم په لرو پرتو سیمو کې دي او له افغان ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا، دا برید د سړو اوبو پر شان پر دغو ادعاګانو تویې شوې. سرمقاله لیکونکي دا خبره وخت ته سپارلې چې په برید کې ښکېل کسان معلوم او په راتلونکي کې د ورته دا شان بریدونو د شنډولو لپاره څه وشي.
د افغانستان خلک نه یوازې د چاودنو او انتحاري حملو له ګواښ سره مخامخ دي، بلکې د تښتونو او یرغمل نیونکو ډلو د یرغمل نیونو له پیښو سره هم چې خورا زیاتې شوي دي لاس ګریوان دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې سږکال په افغانستان کې شاوخوا 80 سوداګر برمته شوي دي. ملالۍ بشیر پر دې موضوع د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې ډیری سوداګر له کومو سیمو څخه تښتول شوي.
سوداګر خو البته اکثره چې اختطاف کېږي یا ترور کېږي، د هغې اطلاع ډېره کمه ورکول کېږي دولتي ارګانونو ته یا د اجتماعي سازمانونو ته یا خپل اتاق تجارت ته. اما په تېر کال کې مونږ تقریبا 50 حادثې لرلې او سږ کال شاید چې کال اخر به د 80 نه اضافه وي، چې سږ کال هم تقریبا پروسه کال په شان دا حادثې د ننګرهارو کابل او هرات او مزار او قندهار کې حتی په خوست کې په کندوز کې هم درلودلې. نو دغه هغه پیښې دي چې مونږ ثبت کړي دي او هغې کې اکثره د پیسو په مقابل کې خلاص شوي دي، نه دا چې دولت خلاص کړي او چې دولت خلاص کړي دي اقتصادګر یې نیولې دي، اما اکثره د پیسو په مقابل کې خلاص شوي او یو تعداد محدودې متاسفانه ضایع شوي.
داسې کوم مراحل شته چې تاسو یې بیا تی کوئ چې د دوی په پیدا کولو کې مرسته وسي؟
بلې، هغه سوداګر چې اقتصاد کېږي اول خو په هغه محل کې چې د اقتصاد کېږي طبعاً هلته دولت او پولیس موجود وي، هغه موضوع کشف دغه کوي رسمان راپور ورکول کېږي دولت ته. اما هغه سوداګر چې بیا علاقه لري چې د دوی مسله باید رسمي شي او یو څه میډیا ته شي او کومک ورسره وشي، هغه بیا مونږ ته رسېږي، اراضي اطلاع ورکوي یا مونږ دوی کور ته ځو او بالاخره د دوی سره مشترکن پلانونه جوړو او دولت د لوړو مقاماتو سره ګورو او ته اوله درجه خلکو سره ګورو، د هغوی د خپل تشویش ورښکاره کوو او هغه دوی ته خپل راپور ورکوو چې په دغه راپور په دغه شکل باندې واقضیه ترسره شوې ده. هغوی بیا په دې ارتباط باندې کومک کوي او اتاق تجارت کله کله داسې کوي چې په احتجاجي شکل باندې پریس کنفرانسونه جوړوي او هغه میډیا ته وایي او خلکو ته وایي چې دغه ظلم په موږ باندې روان دی او بالاخره خپل تشویش ښکاره کوي. اکثره وخت داسې شوي دي چې خلک نیول کېږي، زموږ سوداګر زیات تشویش د دې نه لري چې خلک اختطافګر ونیول شي، هغه بېرته خوشي کېږي د محکمو د طرفنه یا د نظام د عدلي او قضایي اورګان د طرفنه، چې په دې هم ډېر تشویشونه شته دي. هغه خلک داسې شوي دي چې په څو ځله یو سړی په اختطافي جرم باندې بندي شوی دی او بېرته بیا هم خوشي شوی دی او بیا هم هغه
سوداګرو برمتنیونی د سوداګری او پنګ اچونی سکتور څومره اغیزمن کړی دی؟
د تاسو خبره ده چې دا په سوداګری باندې دغه پیښې ډېر زیات تاثیر کوي، عمومي جنگ دومره تاثیر نه کوي په دې خاطر باندې چې هغه په ټوله جامعه کې دي، دا ځان له سکتور دي، دا ځان له تجار دي او دا چون د ژوند مسله ده، نو په سرمایه گذاري باندې ډېر منفي تاثیر کوي. همدا علت دی چې ډېر سوداګر خپل سرمایه او خپل فامیلونه
د افغانستان نه ویستلی دي او ورځ په ورځ نور هم وځي. نو دا په سرمایه ګزارۍ باندې ناوړه اغېزه کوي او سرمایه ګزار ځکه چې ژوند یو ځل دی او سرمایه که لاړ شي خو بېرته به پیدا شي، اما ژوند خو بېرته نه پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې په سرمایه ګزارۍ باندې دا خبره په سل کې سل فیصده منفي تاثیر کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال جان قال کوزای و وبخښئ ډېره بخښنه غواړم. خان جان الکوزای له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
ازادۍ راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. ستاسو اس ام اسونه هم لولو، نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه ناجیې سپۍ ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې پر داعش وسلوالو هوایي برید کړی چې درې تنه داعشیان پکې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان پر ضد رسمي شکایت وکړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم د ایرلند په وړاندې درېمې مسابقې ته هم چې سبا یکشنبه کېږي پوره چمتووالی لري. د روسیې تاس خبری آژانس اعلان وکړ چې د ترکیې له اناتولیا خبری آژانس سره یې د همکارۍ موافقه لاسلیک کړې ده. د یمن روغتیایي او پوځي سرچینې وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ځواکونو پر یو مارکیټ بمباري کړې، لږ تر لږه شل ملکیان او شپږ یاغي جنګیالي وژلي دي. د کاسو پولیس وایي دوه کسانې وروسته له هغې ونیول چې د څه باندې 2 میلیونه یورو په ارزښت ورڅخه جعلي پیسې ترلاسه شوې. او څه باندې 10 کسان پرون هغه وخت ونیول شول چې 300 کسانو د بیلاروس په شمال لویدیز ښار کې لاریون وکړ. لاریون کوونکو د حکومت لخوا پر وزګارو کسانو د جنجالي مالیې د لرې کېدو غوښتنه درلوده.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. عوامي نېشنل ګوند پرون په بلوچستان ایالت کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پښتنو د ځورونو او له افغانستان سره د ګډې پولې د تړل کېدو پر ضد کاربندیز کړی و چې په نتیجه کې د ښار تقریبا ټول کوچني او لوی کاروباري مرکزونه تړلي وو. د دې ګوند مشران وایي که په پنجاب کې د پښتنو ځورونه بنده نه شي نو دا به یوه ناوړه تاریخي نتیجه ولري. په دې اړه تفصیل برکوال میاخیل اوروي.
دا عوامي نېشنل ګوند لخوا د جمعې په ورځ د بلوچستان په مرکز کوټه کې بشپړ کاربندیز سوی و چې ټول کوچني او لوی کاروباري مرکزونه تړل سوي وو.
منو سلیمان موږ ګرد دکانونه بند کړي وو، زه خپل هم دا اوس راغلی یم چې دکان د اوس بند کړي وو، اوس مې دا دکان خلاص کړي، دکان مې بند ولو. په ګرد ورځ باندې د پښتنو چې کوم ذاتي سره کېږي یا دې سره بل داسې کوم ظلم سره کېږي، موږ د هغه خلاف موږ د قومک باندې ولاړ یو.
سره له دې چې په ښار کې د کاربندیز له امله خلک له ستونزو سره مخامخ وو، خو د کوټې 2 تنه اوسېدونکي په دې خوشحاله دي چې د پښتنو د زبرونو په ضد دومره بریالی کار بندیز وسو.
زما نوم دولت خان بابر. انشاءالله دا ارتال به تر ډیره ځایه رسېدلی. زموږ آواز به خدای وروره په پنجابیانو واوري. دوی به انسانان سي، زموږ خلک به نه تنګوي. که په دغه ارتال نه اوس نور ارتالونه به کور پنجاب خدا نه دي سي اوس هم تنګوي، له وخت هم تنګوي. د افغانستان په وجه موږ تر غاړو نیولي.
زما نوم ظاهر دی. دا زموږ پښتانه چې ګرد وروره دا دي تنګوي په کراچي په بازار کې، د پنجاب په بازار کې. نو دا ولې داسې دا سلوک سره کېږي؟
دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان څخه د کاربندیز په اړه په کوټه کې تر یوې خبري غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل په پنجاب کې د پولیسو لخوا نیول سوی پښتنو که په ترهګرۍ کې لاس لرلی نو د هغوی په اړه به پلټنې سوی وای، خو وایي پولیس یوازې پیسې ځنې واخلي او بیا یې بیرته پرېږدي.
د دهشتګردۍ دغه لعنت، د انتها پسندۍ دغه لعنت راخیستل د پښتنو سره تړل دا ظلم دی. هغه څه چې تا کرلی دي، تا ساتلی دي، اوس کوشش دا کوي چې دا کار خو نظماوو نظمادي دا د یو چا و چې هغه پښتون دی. په دې اړه کې ستا سره په پنجاب کې په سیند سند کې پراته پښتانه د دیش سرویش ټکالو سره د یو جوړ کاروباري سټ اپ د لارې تجربه کوون کې خلک تانه د دهشتګردي په تور نیولې در په دره کړي.
د کوټې د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ وایي په پنجاب کې د پښتنو د ځورونو د مخنیوي لپاره د پنجاب له لویو تجارانو سره لیدلې او د پنجاب له حکومت یې غوښتنه کړې چې هلته میشت پښتانه تجاران ونه ځوروي، خو وایي که یې غوښتنه ونه منل سي نو په ضد به یې احتجاج پیل کړي.
د پاکستان چې کوم تاجران دي پر لوړه سطح د هغو سره مر په لاهور کې هغه ورځ پرنس کانفرنس وکړي، بیا په ملتان کې وکړي چې بایي دا زموږ تاجران دلته تنګوي، پښتانه تاجران او پښتون عوام. نو په دې حواله باندې موږ هلته احتجاج کړی او یوویشت ورځې کېږي د افغان بارډر بند دي، زموږ په تجارت یې بالکل راته باقي، دا باندې زموږ معاشي قطع روان دي. بایي دا د چمن بارډر په دوه ورځې اندر اندر خلاص کړي، چیرې خلاص نه کړي نو موږ په دغواړو ایشو باندې بھرپور احتجاج کوو.
اصغر اڅکزای وایي د افغانستان او پاکستان حکومتونو باید سره کښېنه او د ډیورنډ کرښې یوې بلې غاړې ته د خلکو د رشتو او تجارت ترمنځ خنډونه پیښ نه کړي. دی وایي که پل همداسې تړلې پاتې سي نو ګوند به یې په دې اړه نور هم په جمهوري احتجاج لاس پورې کړي.
دهشتګردانو لاره خو نو د تورخمو د چمن بارډر نه دی، که لارې وي نو خو نورې به وي. د 80% پښتنو د دې روزګار رسک او روزي د تورخم یا د چمن سره تړلې او د واګه سره چې ستا روزي تړلې ده هغه ته نه بندې.
عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې د قانون د 144 مادې د نفاذ له امله احتجاجي مظاهره ونه کړه، خو د بلوچستان په اکثرو پښتني سیمو ژوب، قلاسفلا، لورلایي، زیارت، سنځاوي، هرنایي، پښین او چمن کې په پنجاب کې د پښتنو د ځورونو او د افغانستان پاکستان د ګډې پولې د تړل کېدو په ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په سند، بلوچستان او پنجاب ایالت کې د رد الفساد عملیاتو تر پیلېدو وروسته په تېرو 300 ورځو کې زرګونه کسان په ترهګرۍ کې د لاس لرلو په شک نیول سوي، چې په هغوی کې زیات شمېر د پاکستان د پښتنو او د هغو افغانانو دی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلوچستان امنیتي ادارې ادعا کوي چې یوازې په کوټه کې 253 هغه افغانان نیولي چې وایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل.
لکوټه د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل چې راپور راکاو او اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي د سردار محمد داود خان پر روغتون انتحاري حمله یو وحشیانه او غیر انساني عمل و او دا حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته داعش ډلې ترسره کړې ده. شریف الله احساس له کندهار لیکي دا معلومداره د کار پاکستان کړی دی، په دې خاطر چې په زرهاو نور شواهد پرته له دې هم پر پاکستان شته. شادی جان د فراه ولایت څخلی کې زما نظر دا دی چې دا برید د طالبانو لخوا ترسره شوی دی. ارشاد لهرات لیکي زما په نظر دا حمله د داعش کار دی، د پاکستان په لمسه. طالبان ملکی کسان په قصده نه وژني. سید احمد سادات له کندهار لیکي دا حمله هیڅ ډلې نه ده کړې، بلکې د پاکستان د غلامانو لخوا د لاهور د حمله په جواب کې ترسره شوې ده. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي په کابل کې هغه پیښه چې د چهارشنبه په ورځ وشوه د پاکستان لخوا وه، ولې چې داسې نورې ورته پیښې د پاکستان استخباراتي ډلې په افغانستان کې ترسره کړې دي. پردیس له لوګره لیکي آیا په واقعیت کې هم امریکا او متحدانو ته یې نه ده معلومه چې د تروریستانو ځای چیرته دی؟ مګر ټول جهان ته معلومه ده چې پاکستان د تروریستانو اصلي ځاله او مرکز دی. تروریستان په پاکستان کې دي او ناټو په افغانستان کې ورپسې ګرځي. لزابله یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله د پاکستان د ISI کار دی، داعش داسې حمله نشي کولی. فتنه عثماني لزابله لیکي پر سردار محمد داود خان روغتون برید زما په نظر د داعش او طالبانو ګډ کار دی، ځکه چې په دې وروستیو کې پر طالبانو او د داعش پر وسلوالو هوایی حمله شوي دي چې کیدای شي دا به د هغې په غبرګون کې وي. قدر من اوریدونکو له دې پیغامونو سره چې ستاسو نظریاتو د دې خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، د خپرونې په پاتې برخه کې د روغتیا د ژوند شتمني د اونیس پروګرام چې د روغتیا د مختلفو عنوانونو په اړه بحثونو ته ځانګړی دی لومړۍ برخه یې خپریږي، دوهمه برخه به یې د راتلونکي یو ساعته خپرونې په دوهمه نیمایي کې واورئ.
رو روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجی صاحب ستاسو سره کوم پروګرام دوستانو. نن توبرکلوز یا سل ناروغي ته څنګه شوی خبرونه کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر محمد کمین ایوبی سره ملمدی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په زهم خپل بصره د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د دوی د ښه صحت په اله
ډېر زیاته مننه. اوریدونکو د خبرونې له پیل مخکې د یادې ناروغۍ په اړه مې یو راپور هم چمتو کړی. دغه راپور اورو بیا به راګرځو د خبرونې پاتې برخې ته. نری رنس چې د سل او توبرکلوز په نمونو هم یادیږي یوه مزمنه انتانی ناروغي ده. د نری رنس په ناروغۍ کې اکثرا سږي اغیزمن کیږي، خو دا یوه داسې ناروغي هم ده چې د بدن نور غړي په ناروغۍ اخته کولی شي. دا ناروغي د هوا له لارې هغه وخت چې ناروغ ټوخیږي او یا پرنجیږي، نو د ناروغ دغه عمل روغ وګړي په ناروغۍ اخته کوي. توبرکلوز یا نری رنس د درملنې وړ یو ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 60,000 کسان په نری رنس اخته کیږي او دا ناروغي کابو 14,000 کسان وژني. نری رنس یو میکروبي او ساري ناروغي ده او هر څوک چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري، ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیا مرکز ته مراجعه وکړي. ډاکټر نوراغا زاهد وایي دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري او د افغانستان په څیر هیواد کې چې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې پکې زیاتې وي ډیر خلک پرې اخته کیږي.
نری رنس هغه ساري ناروغي ده چې اکثرا سږي موفوي او د ټوخی سره متصفي، یعنی په دې معنا چې دا د یو میکروب واسطه چې مایکوبکتریم توبرکلوسس نومیږي په ژوندی میکروب ده دا هغه پواسته په وجود کې منځته راځي.
توبرکلوز یا نری رنس په نړۍ کې د یوې خطرناکې او وژونکې ناروغۍ په توګه پیژندل کیږي چې د منځ وړلو لپاره له ډیرو هڅو سره سره لا هم هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته او 2 میلیونه یې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دې ناروغۍ عامې نښې اوږدمهاله ټوخی چې اکثرا په وینو ککړ بلغم ورسره مل وي، تبه او د وزن بایلل دي. ویل کیږي چې په توبرکلوز په سلو اخته او کسانو کې 6% مېرمنې دي. دوستانو، توبرکلوز ناروغۍ ته خبرونه ځانګړې شوې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب ایوبی، د خبرونې په سر کې که د نری رنس تاریخچه په اړه یو څه معلومات راکړئ چې څه ډول یوه ناروغي ده.
ډېره مننه خورجانې. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، نری رنس یو مزمنه انتاني او ساري ناروغي ده چې اکثره وخت د ټوخي او پرنجي له لارې د ناروغ شخص ته انتقالیږي. او د عامې روغتیا وزارت په تخنیکي او مالي ملاتړ باندې د نری رنس ملي پروګرام په 1945 کال کې بنسټ کېښودل شو او د هغې نه راپوته خوا او د عامه روغتیا وزارت همدارنګه د نری رنس ملي پروګرام تل کوشش کوي چې خپل وطنوالو ته د نری رنس په اړوند ښه او ډاډمند خدمات وړاندې کړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، نری رنس داسې یوه ناروغي ده چې اکثره وخت د ناروغانو نه سالم شخص ته انتقالیږي. فلیاز ښه به دا وي چې ټول هیوادوالو لاسونه سره ورکړو او د دې ناروغۍ د منځه وړلو لپاره کوشش وکړو.
بله، دې تر څنګ اوریدونکو سره به دا پوښتنه پیدا کیږي چې د نری رنس مهمې نښې نښانې څه دي؟
مننه خورې. اصلا نری رنس په دوه ډوله ده. یو ته وایي د سږو نری رنس چې اکثره وخت مریض ټوخی لري، پرنجی لري، د ټوخي سره بلغم لري، د بلغم سره شاید وینه وي یا نه وي، همدارنګه ته د ستړتیا احساس کوي، تبه لري، د وزن بایلل لري، یا موږ ورته په ساده اصلاح وایو ډنګروالی، او همدارنګه بشتیاوی بعض وخت نفس بندیږي یا نفس کوتی لري او همدارنګه ته شاید د ناروغ سره د سینې درد موجود وي. نو دا نه یو نه خنې کچته په یو ناروغ کې ولیدل شي په ناروغ کې ولیدل شي ښه به دا وي چې دا نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې تشخیص او درملنه په ښه ډول صورت ونیسي.
توبرکلوز لکه څنګه چې تاسې هم ویلې یوه خطرناکه او ساري ناروغي ده، څنګه کولی شو چې له ناروغ شخص څخه بل روغ انسان ته د توبرکلوز د انتقال مخنیوی وکړو؟
مننه خورې. اصلا موږ وایو چې توبرکلوز خطرناکه ناروغي ده، دا صحیح ده، ولی د دې په څنګ کې توبرکلوز خوشبختانه د درملنې او وقایې وړ ناروغي ده. نو د دې ناروغۍ څخه ډېر ترس او حراس او ویره باید ونه لرو. هر هغه وخت ښه خبره به دا وي چې څو نقاط په نظر کې ونیسو. اول د ټوخي او پرنجي په وخت کې باید دسمال یا کوم بل څه د استفاده وکړو. دویمه خبره دا چې د بلغم اچولو په وخت هر ځای کې بلغم باید په استراس توف نه کړو، او هغې دپاره باید په یو مناسب لوښي یا موږ ورته وایو توفدني په هغې کې باید واچولی شي، وروسته له هغې څخه یا وسوځولی شي او یا د هغه لاندې خکړه شي. درېیمه مهمه خبره د واکسینو ده. تاسو په جریان کې چې د اف ای یا د واکسینو د محترمې ادارې لخوا بی سی جی واکسین په نورمال شکل باندې په ټولو کلینیکو کې موجود دی. خبر داوی چې دوی ټولو نو زګیدلو ماشومان ته د بی سی جی واکسین وکړي. او دا بل دریم څلورمه مهمه خبره ده که هر څومره موږ یو نارو زر تشخیص او زر تر درملنې لاندې ونیولو، نو د سرایت چین یا د سرایت لاره موږ قطع کولی شو او جمعیه هم د دې لارې کولی شو چې په رښتینی شکل باندې وژغورو.
بله، عبدالقیوم راشد له نیمروز نه بلی کده مهرباني وکړئ. راشد صاحب
خور استاو ډاکټر صاحب سلام وکړم.
وعلیکم السلام.
بیا دا هغه د فارې مات د یو حق د ووم د سره هغه ګولې حکومتې کلینیک هغه ګولې مخورلې شل سو مخوست د سالندې تقریبا سره د بیا د اکثران د تون د هیلر په نامه مشکوشتو سلام ورته وایي د دې ټایل ډاکټر صاحب سره د خپل له سره د کله کارو دا هغه بیا هم سره ولې څنګه سره په ځای بیا
توبرکلوز تیر کړی دی؟ استفاده جواب مننه. کور بعد توبرکلوز داسې یوه ناروغي ده چې اکثره وخت په که چېرته په زر تشخیص نه شي، یعنی ورو تشخیص شي، نو بعضې اختلاطات ورکوي چې هغې یو د جملې څخه یو اختلاط یې همدغه نفس تنګي ده. خو ته کوشش وکړه چې د څو شیانو نه ځان وساتې. اول د ګرد، خاورې، دوړو دې شیانو نه، دویم د عطر استعمال نه، او څلورم د فشو او مثلا وړۍ یا داسې شیانو نه ته باید ځان لرې وساتې. او بعضې وخت په خصوصا په ژمي کې له ډېرې شدید سختې سړې هوا نه، چې دا هم د دې سبب ګرځي چې د تا دا مشکلات زیات شي. زما په نظر که چېرته ته بیا هم ټوخی ولرې او ټوخي سره په څنګ کې بلغم ولرې، نو خیر دی، یو ځل بیا کلینیک ته مراجعه وکړه، خپل بلغم یو ځل بیا معاینه کا، ځکه بعضې وخت دوباره اوت کوي مریضي بیرته راګرځي. نو ښه به دا وي چې ته د خپل ډاکټر صاحبانو سره چې په کومه منطقه کې ته ژوند کوې د هغې سره مشوره وکړي، او لکه ما چې درته وایي د شیانو نه هم خاورې، دوړې، فش و ماتر د شیانو نه هم ځان وساتې. د کوم چلم چې ته کش کوې، البته موږ ورته سلبوتامول انهیلر وایو په طبي اصطلاح کې، نقص نه لري. کړلی شي که چېرته پورس کے دعا ناتر درے یا تلور زلے استعمال کے خبوی خبوی خو دواندار ہر اورس چتب استعمال اوی ما استعمال اوا صرف دے حملے پ وقت کے دتی سختو گٹے خطرے سے مننا
بل اوریدن کی تورزو ل پکتیا نا زمان مہربانی او کے
مولانا کوم څه په خورتا څه تر څه په تخنیکي امکانات او د ازادې راځي ټول خبر ویدون څه سلام کوم دی
اعلان علیکم سلام مهرباني وکړئ
مولانا کوم ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده غواړم ډاکټر صاحب اما په وای ډیر کم ده که سړی نرمن ناروغي باندې اختای نه لري هغه اختان ناروغي باندې شرمېږي هیڅ څه دی نه کې کډیو باندې چې کنه مخ په خپل سر ګل دی چې زنانه دې پښتور دی او هغه ځان دی لار هغه به پاس ولا اور ڈاکٹر سوائی ڈاکٹر صاحب عوام پوائی قسم رضا رہا تھا بول ڈاکٹر صاحب کشے تر نرمن ہمیں دوا رہی اور داغا معشوم بلا رہے اور داغا حضور نرائی رانی سلائی سے کنو اس سے اٹھلائی اور زب خسنا میں وہاں
میرے من نہ کو
من نہ اور رہا زب جواب در کہو انشاءاللہ بالکل زب تاثر موافق کیم دے عوام پوائی پاروان او هما په هوای کم ده ته هما په هوای کچه به لوړ شي دا څنګه من کول شو دا کچه لوړ کو دا کچه د مختلف لارو لارو لوړول شو هما په هوای د مالمن لارې او هما په هوای د مسجدونو د امامان لارې او هما په هوای د سیکر کون کې لارې هما په هوای د ملکانو د کلیو او د د کلیو د ملکان لاره او په مجمو کې کچیر دې مونږ تاسو ټول لسنس را ورکو زموږ مطمئن يم چې دا مشکل به حل شي قدربند اورورا نارای رنزه اکثر اشکال دي نری رنز دي د پلاسنتا یا هغه پوښتې مشومي پوخلوي د نری رنز باسیل یا میکروب نه انتقالېږي ولې یو شکل انتقالېږي چې هغه شکل ته د ال فارم باسیل په نوم سره دیږي ال فارم باسیل بعضی وخت د پلاسنتا نه تیریږي او د طفل یا د ماشوم د نری سبب ګرځي ولې په زیاترو په هغه حالاتو کې چې پلاسنتا تخریب شي ضربه مومي په نورو حالاتو کې اکثره وخت نه انتقالېږي او طفل ماشوم په طفل یا ماشوم روغ جو نړۍ ته راځي خو کوم وخت کې چې نړۍ ته راغلو باید مور د شیدې ورکولو په وخت کې احتیاط وکړي او ټول هغه تدابیر په نظر کې ونیسي چې اړین دي مننه وروره
بله مننه کوو حقمل افغان له خوست نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ افغان صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني ڈیرا مننا کو داغا پختہ نے ڈاکٹر صاحب جواب کی ڈاکٹر صاحب یو بھی میرا بنی
مننه اورورا چې د خوستنې تماس نیولای وو لکه څنګه چې ته پیږې توبرکلوز میکروب په 1901 کال کې د یو جرمني عالم په واسطه چې رابرټ کوخ نومېدو د هغې په واسطه سره کشف شو د دې نه پخوا هم شاید موجود وي پیړیو پیړیو کلو مخته ولې دې نه پخوا چا نه پېژندو په 1901 کې د ربر کوخ جرمني عالم په واسطه سره کشف شو او په 14 د مارچ همدا علت دی چې موږ په هر کال کې په 14 د مارچ باندې د نری رنز یا توبرکلوز نړیواله ورځ لمانځو او د توبرکلوز په ټولو هیوادو کې پیدا کیږي ولې زیاتره په هغه هیوادو کې پیدا کیږي چې هغه مخ پر وده وي غریب وي مسکین وي لکه افغانستان او پاکستان او ځین نور افریقایي هیوادونه چیرته چې غربت وي توبرکلوز د غریبۍ مرض دی د مسکینۍ مرض دی هلته به توبرکلوز زیات وي همدارنګه د کوم وګړي کوم خلک چې یو ځای اوسیږي لکه په لایریو کې محصلین یا په عسکري کښلو کې نورو ځایونو کې چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي نو څنګه چې ته پوهېږي دا د ټوخي او پرنجلې لارې انتقالېږي نو هلته به دا مرض هم زیات وي
جاوید په لیکه کې دی مهرباني
سلام خورې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته لکه ډاکټر
صاحب
پوښتنه لرم چې دغه یوه دوره ما د توبرکلوز دوا خوړلې ده بلکې د توبرکلوز شوش وم مونږ ته دویمه دوره اوس هم دوا خورم او پیچکاریانې وي او شیانې وي آیا پس له دې امکان لري چې دریمه دوره ولری که همدغه آخری دوره یا دوا نور هم لری که نه لری.
بهترینه. خب پختنه وکړه جاوید جان، مطمئنم چې تاسو ما خبرې اورئ او په هر ولایت کې چې وي خژوند ولرې. جاوید جان، تا یو دوره دوا خوړلې ده، هغه ته مو وایو اوله کټګوري او ته اوس په دویمه کټګوري کې تر درملانه لاندې. که زما غږ اورئ د خپل کلینیک سره په تماس کې شئ، سر له سبا نه به د تا بلغم دوی جمعوري کی او یا به راټول کی او یا به تا مستقیمن راولیگی دینری رنز ملی فرگرام د افغان جاپان شبخانه تا افغان جاپان شبخانه زان سره یاداش کا رو بدلیگی ترچو چه دیتا بلغم چون تا پا دویمه کتگوری کیه چه دیتا بلغم کشت او کلچر شی که چه دیتا دینری رنز مقایم تو برکلوز ولاره نو پا دی صورت که تا تا دریمه کټګوریا همشتا چې دریمه کټګوریا البته موږ نور ته وایو، موږ ورته وایو څلورمه کټګوری. څلورمه کټګوری خصوصا د مقاوم ناروغانو لپاره ده. بیا هم ته د خپل مربوطه کلینیک سره په تماس کې شه، که چیرته هغه لازم وګڼله نو ستا او یا د ستا بلغم موږ ته کابل ته رالیږي او موږ په دې کې سل فیصد همکار یو چې تا بلغم دلته کشت او کلچر شي تر څو دقیقه معلومه شي چې آیا تا د پاره څلورمه کټګوري ضرور ده او که نه. مننه ورور. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ ډېر ځلې دا ویلي چې بسیجي واکسین سل په سل معافیت نه ورکوي. تنه د بی سی جی واکسین کولای شي چې ډېر وخیمو حالاتو څخه چې هغه ته وایو موږ میلری ټی بی یا ټی بی مننجایټس یا د دماغ توبرکلوز چې اکثره وروره وژن کوي، دا بی سی جی واکسین کولای شي چې ډېر وژن کو اشکالو څخه مخنیوي وکړي. دا واکسین د وژن کو اشکالو په مخنیوي کې ډېر موثر، سل په سل موثر. هیله مې ده چې تاسو یې خپلو تنکیو او خوږو ماشومانو ته تدبیر کړئ.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. احمد شاه له کابل نه په لیګه کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. نو دی جان
تاسو؟ وعلیکم السلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب، زما زنګنو خوږیږي کله چې ډېر کینما، دغه زما دوه ډېر درد پیدا کوي چې بیا وخیزم او قدم وهم، کډیر قدم وهم بیا هم درد پیدا کوي. دا نه پیږم چې خبره ده.
نو مننه ورورا. مو ورجانا، اصلا د تا مشکل مربوط کی دی اورتوپیډی د متخصص خزما پیشنهاد تا ده. دا خبر دا وځته دی هډوکی دی ډاکټر یا دی اورتوپیډی ډاکټر سره مشوره وکي. ولې بیا هم په دې عمر کې اکثره وخت بعضی مواد منرالونه او بعض مواد په ساینوویل فلوید ورته وایي مایع دا چې هغه کمیږي. زما مشوره تا ده چې خبر دا وځته دی هډوکی دی ډاکټر سره تماس ونیسی او هغه ته یو د پاله نږدې نه ورشي او خپل مشکل سره شریک کړي.
یو نوې څېړنه چې شوې ویل کېږي چې تر ډېره ښځې په دې ناروغۍ اخته کېږي، ستاسې په اند وجه څه ده؟
بلکل خورجان، رښتیا ده. توبرکلوز په هغه څېړنو چې په افغانستان کې ښودلې ده، متاسفانه ووایم په ښځو کې نظر نارینهو ته زیات لیدل کېږي. شاید د ډېرې وجې وي. ولې هغه څېړنې چې د زموږ په پروګرام کې اجرا شوي دي، د هغو په هغې کې څو شیانو ته اشاره شوې ده. اول، په کم عمره ښځو کې په کم عمر کې د واده کول، مثلا اکثره وخت جون ښځې اتلس کلونه ټوټ عمر کې ولس شپاړس پنځلس حتی څوارلس کې وده کېږي. نو دا د هغې معافیتي سیستم باندې اغیزه کوي، د هغې معافیت سیستم ښکته کېږي. فلیاز طبي دپاره یا توبرکلوز دپاره یا نري رنځ دپاره زمینه مساعده کېږي. همداسن پرله پسې د ماشومانو راوړل، یعنی دوی هغه فاصله چې تقریبا دوه نیم کاله ده هغوی دوی په نظر کې نه نیسي، فلیازه فرلپسې ډول باندې ماشومان راوړي. او بل دا چې دی د زیاتو ماشومانو راوړل، تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د پنځو نه تر شپږو اوو پورې ماشومان راوړي. دا هم یو علت کېدای شي.
بلی ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم دی د پښتنه اخلو. ډیر منتظر پاتم. سلام علیکم.
زه ډاکټر صاحب سره پښتنه لرم چې کله چې زه ډوډۍ خورم لازما د می او دغه د سونی مل ته حبی کیږي او دا د دغه اثر د چی ش اثرات چې دی او دا څه بل شي خو بنې
په جواب په پښتنه په جواب کې زوالم هو هم روزانه کوشش وکړه چې د مناسب خورونه استفاده وکړي. ډیر ترخه شیان رښتیا ده مثلا د مرچو او ځان ترشي استعمال د ستوني یا د ژبې د اطراف د تخریب سبب ګرځي. او کوشش وکړه ډوډۍ کې معلوم کړه که هر هغه شی چې تاسو چې تاسو دا مشکل پیدا کوي نو مهرباني وکړه هغه دغه شی نه شینه فارز وکړه او کته نه راشه ما استعمالوه. ان شاء الله چې دا مشکل به حل شي او که حل نشو نو مهرباني وکړه د د متخصص یا د ستونی د متخصص سره کوشش وکړه مشوره وکړه. ان شاء الله چې هغه پتاته حتما مخنه مشوره درکړي.
د نری رنځ یا توبرکلوز متخصص ډاکټر محمد کمین ایوبی و چې د روغتیا د ژوند شتمنی د اونیس پروګرام په لومړۍ برخه کې خبرې کولې. دا بحث د راتلونکي او ساته پروګرام په دوهمه برخه کې به هم تعقیبو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې له کوربه جکفر احمدی څخه واورئ چې نور کوم مطالب لري.